アバサテラジオ。
د ازادي راډیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو دولس ساعته پر لبسې خپرونې له همدې شېبې پیل شوې. نن د پنجشنبې ورځ ده، د 1404 هجري لمریز کال د چنګاښ یا سرطان د میاشتې څلورمه ده، چې د 2015 میلادي کال د جون له 15مې سره برابره ده. نوریاس نوریم او دا لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان ملي امنیت شورا د پاکستان د لوړ پوړي چارواکي هغه خبر ردوي چې ویلي دي د افغانستان د حکومت په غوښتنه د دواړو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي همکاري او تفاهم لیک لاسلیک شوی دی. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د کابل بانک د تصفیې دوه مسؤلین به ډیر ژر د دوو مسؤلینو دوسیې به ډیر ژر محکمې ته وسپاري. دغه راز پر ځینو نور موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سال په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ناتو دفاع وزیران نن د افغانستان پر مسلې خبرې کوي. د پاکستان د سن ایالت په مرکز کراچۍ او دې ایالت په نورو برخو کې د سختې ګرمۍ له امله د مړو شمېر له 900 زیات شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د ایران د اټومي پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو کې د ګډون لپاره نن د اتریش پلازمېنې ویانا ته ځي. د ناتو دفاع وزیران نن د افغانستان پر مسلې خبرې کوي. په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې بچې پرون پیل شوې. نن د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست محسن ستانکزی هم ګډون وکړي. له بروکسل څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان وضعیت وڅېړل شي او د دفاع وزیران به دغه راز په دې هیواد کې د ناتو د راتلونکي ماموریت په اړه هم خبرې وکړي. په ناتو کې د امریکا دایمي استازی وایي د ناتو د غوڅ ملاتړ له ماموریت وروسته به هم امریکا په افغانستان کې د پیلېدونکي نوي ماموریت زیاته برخه جوړوي. دوګلاس لوټ د دغه نوي ماموریت د څرنګوالي په اړه زیات جزئیات ورنکړل، خو ویل په دې نوي ماموریت کې به د افغان ځواکونو دوامدار ملاتړ او تجهیز ته دوام ورکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد په افغانستان کې حالاتو خرابېدو ته اندېښنه لري او ګمان کوي چې د دې هیواد له 24 ولایتونو څخه په 15 کې به د اسلامي دولت وسلواله ډله فعاله وي. د روسیې خبري آژانس ته تاس وایي ولسمشر پوتین پرون په موسکو کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره کتلي چې د روسیې د نړیوالو چارو د شورا په بلنه هغه هیواد ته تللی دی. ایته تاس د ولسمشر پوتین په حواله ویلي دي موږ په افغانستان کې روانو حالاتو ته اندېښنه لرو، هلته د طالبانو او حتی د اسلامي دولت په نوم د وسلواله ډلې د فعالیت زیاتېدل د اندېښنې وړ ګڼو. د بدخشان ولایت د کشم ولسوال چې د ماین په چاودنه کې زخمي شوی و په روغتون کې ساه ورکړه. د بدخشان والي شاولي ادیب پرون ازادي راډیو ته وویل چې عبدالجبار مصدق خپل دفتر ته روانو چې په لاره کې په موټر ماین وچاودید. په دې چاودنه کې د کشم د ولسوالۍ او ساتونکو زخمي شوی دی. د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د پاکستان د سن ایالت په مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو برخو کې د سخت ګرمۍ له امله د مړو شمېر له 900 زیات شوی دی. چارواکو پرون د ګرمۍ له امله د شاوخوا 115 کسانو د مړینې خبر ورکړ. د پاکستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې د هوا د ګرمېدو له امله د متاثرو خلکو د درملنې لپاره 90 ګرځنده مرکزونه جوړ کړي دي. د دې ادارې مشر جنرال اصغر نواز پرون په کراچۍ کې خبرلانو ته وویل چې په کراچۍ ښار کې داسې ګرځنده مرکزونه د زیاتولو پلان لري.
اس وقت پاکستان جو ہے موسمی تبدیلیات جو موسمیاتی
په اوس وخت کې پاکستان د چاپیریال د بدلیدو له امله په ډیر خطر لرونکو هیوادو کې ګڼل کیږي. هغه څه چې نن دلته پیښیږي ښایي په راتلونکي وخت کې لا زیات شي او موږ باید ځانونه ورته تیار کړو. د کراچۍ د ښار د مړو شوو کسانو اکثره بې وزلي او زاړه خلک دي چې په وجود کې د اوبو د کموالي له امله مړه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د ایران د اټومي پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو کې د ګډون لپاره نن د اتریش پلازمېنې ویانا ته ځي. د بهرنیو چارو وزارت بیان جان کری پرون په یو بیان کې دغه اعلان وکړ. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه امریکا، روسیه، چین، برېټانیا، فرانسه او جرمني به نن د هغه تړون په اړه خبرې وکړي چې له مخې به تهران د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدودوي. یوې موافقې ته د رسېدو لپاره د جون 10 وروستۍ نېټه ټاکل شوې ده. د امریکا د فدرال محکمې یو قاضي د باستن ښار د بمي چاودنو تورن جوهر سرنایف په رسمي ډول په مرګ محکوم کړ. سرنایف پرون د محاکمې په جریان کې له خپلو قربانیانو بښنه وغوښته او وویل چې زه د هغو مړینو له امله چې زه یې مسؤول یم او د هغه درد او خرابیو له امله چې نه جبرانیدونکي دي بښنه غواړم. یوویشت کلن سرنایف چې چچین تبری محصل په کوچنیوالي کې امریکا ته تللی او په 2012 میلادي کال کې د متحدو ایالتونو تابعیت ترلاسه کړ. په می میاشت کې قضایي هیئت د اعدام په سزا محکوم کړی و. د باستن ښار د 2013 کال د اپریل د 15 نیټې د منډو سیالیو کې دوی بمي چاودنې د 2011 کال د سپتمبر د 11 تروریستي حملو وروسته په امریکا کې تر ټولو ناوړه حملې بلل شوې دي. په دې حملو کې چې جوهر او د هغه مشر ورور تیمور لنګ سرنایف په ګډه کړې وې، درې کسان مړه او 234 نور ټپیان شوي وو. پیانو کې ولستنو پخې له لاسه ورکړې دي. د ناتو غړو هیوادونو ژمنه وکړه چې د چټک غبرګون لپاره د ګډو ځواکونو پوځي ظرفیت په تدریجي ډول لوړ کړي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د دې تړون د دفاع وزیرانو ته وویل:
First, we decided to increase further the strength and capability.
موږ په پایل کې پریکړه وکړه چې د ناتو د چټک غبرګون ځمکني، هوایي او سمندري ځواکونه پیاوړي کړو او شمیر 30,000 ته لوړ کړو. مخکې موږ 10,000 پوځیان درلودل چې زیاتېدل زموږ پر د پرمختګ څرګندونه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې د ممکنه لاسوهنو او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې د حملو له ګواښه د اروپا د ساتنې لپاره د ناتو تړون ته د زیاتو مرستو ژمنه کړې ده. او د فرانسې او امریکا ولسمشرانو پرون په دې اړه چې امریکا د یو شمېر فرانسوي مشرانو د ټلیفوني مکالمو په اړه پټ معلومات راغونډ کړي دي خبرې وکړې. د فرانسې د ولسمشر دفتر وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په واضح څرګنده کړه چې داسې فعالیتونه به چې ښایي پخوا شوي او د متحدانو لپاره د منلو نه وي پای ته رسیږي. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په 1290 منځنیو څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 15.5 هم اوریدلی شئ. د افغانستان ملي امنیت شورا د پاکستان د لوړ پوړي چارواکي هغه خبره ردوي چې ویلي دي د افغانستان د حکومت په غوښتنه د دواړو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي همکاري او تفاهم لیک لاسلیک شوی دی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر اوسه پورې کوم قرارداد یا تفاهم لیک نشته.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د کابل بانک د تصفیه د دوو مسؤلینو دوسیې چې د رشوت اخیستنې په تور نیول شوي دي محکمې ته لیږي.
بالای $1,00,000 رشوت بالفعل دستگیر شدن. قضیه تحت تحقیق است و ان شاء الله در هفته آینده ما حول محکمه میشه.
د افغانستان پر نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او دغه راز په کراچۍ کې د ګرمۍ له امله د مړو شوو کسانو شمیر اوچت شوی او د ښار له وروستي وضعیت مو خبرو. د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان د صدر اعظم د لوړ پوړي سلاکار دا خبره رد کړه چې د دواړو هیوادو استخباراتي ادارو د ګډ تفاهم سند لاسلیک کړی دی. د بهرنیو چارو او ملي امنیت په برخو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون وویل چې د دواړو هیوادونو استخباراتي ادارو ترمنځ دا سند د افغانستان په ټینګار لاسلیک شوی دی. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا فرهنګي سلاکار نجیب منلی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه یوازې ابتدایي کار شوی دی. فرشته جلال زه نور جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ګډ تفاهم سند د افغانستان په ټینګار لاسلیک شوی دی. سرتاج عزیز پرون د خپل هیواد په ملي شورا کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو کمیټې ته وویل د استخباراتي ادارو ترمنځ د ګډ تفاهم سند د دواړو هیوادو امنیت ته حیاتي اهمیت لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا فرهنګي سلاکار نجیب منلی وایي
د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر اوسه پورې کوم قرارداد یا تفاهم لیک نشته. کله چې ولسمشر غني پاکستان ته ولاړ، له پاکستان نه وغوښتل چې د سولې په پروسه کې خپل جدیت ښکاره کړي او خپله وړتیا ښکاره کړي چې لکه د پیر په شان به د افغانستان سره لوبه نه کوي. نو له همدې امله افغانستان د پاکستان نه یو شمېر تضمینونه وغوښتل او د دغه تضمین په جمله کې دا و چې پاکستان باید عملاً د افغانستان سره همکاري وکړي او د افغانستان سره معلومات شریک
کړي. د شاغلی منلی په وینا د دواړو هیوادو استخباراتي ادارو پر داسې سند ابتدایي کار کړی او پر تخنیکي اړخ خبرې روانې دي. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار ویلي په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان روابط ښه شوي او په راتلونکي کې به لا پرمختګ وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د سلاکار نجیب منلی په وینا
افغانستان کې ځینې کړۍ شته چې نه غواړي د پاکستان سره روابط ښه شي، خو پاکستان کې ځینې کړۍ شته چې نه غواړي د افغانستان سره روابط ښه شي. هغوی به خپل سیاستونه کوي. د افغانستان او پاکستان روابط هم ښه شوي او هم واضح شوي دي، مګر دا روابط لا تر اوسه په هغه حد کې نه دي
سرتا جزیز په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د فعالیت له امله اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د آسیا زړه کنفرانس په څلورمه سیمه ییزه غونډه کې به چې په اسلام آباد کې کیږي پر دې خبره بحث وشي. سرتا جزیز ویلي په افغانستان کې یوازې وسلوال طالبان ګواښ نه دی، بلکې د ازبک وسلوالو یو شمېر ډلې او د اسلامي دولت په نوم وسلوال یا داعش دغه اندېښنې لا زیاتې کړې دي.
د بهرنیو اړیکو او ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز دغه راز ویلي چې اسلام آباد هڅه کوي ډېر ژر د افغان چارواکو سره د طالبانو د غونډې زمینه برابره کړي. خو افغان چارواکي وایي د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې د رسمي خبرو په برخه کې د پاکستان د هڅو په اړه خبر نه دي. د افغانستان د سولې عالي شورا او هم د بهرنیو چارو وزارت وایي چې اسلام آباد تر اوسه په دې اړه له دوی سره په دې برخه کې خبرې نه دي کړي. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د افغانستان د سولې عالي شوراوي اسلام آباد تر اوسه له افغان طالبانو سره د رسمي مذاکراتو په اړه دوی ته خبر نه دی ورکړی. پرون د بهرنیو اړیکو او ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ازادي رادیو ته وویل چې پاکستان له افغان طالبانو سره په تماس کې دی او هڅه کوي چې د افغان چارواکو او طالب مشرانو ترمنځ د مذاکراتو زمینه ژر تر ژره برابره کړي. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد وایي اسلام آباد تر اوسه په رسمي ډول دوی ته څه نه دی ویلي.
تر اوسه پورې رسمن د سولې د عالي شورا سره کوم رابطه نه ده شوې د پاکستان د حکومت، البته که د افغانستان د دولت د نورو ارګانونو سره یعنی وزارت خارجه بل چا سره تماس نیول شوی موږ تر اوسه په جریان کې نه یو. ولې چې دا ډول خبرو موږ هرکلی کوو چې د پاکستان حکومت وایي چې ژر تر ژره به د افغانستان د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ مذاکراتو یو فایل دوم دور فایل کړي، مګر د دې هرکلی کوو، د دې استقبال کوو، خدای دې وکړي.
مجاهد زیاتوي د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې خبرو د پیل په هدف د افغان طالبانو له غړو سره یو شمېر مستقیم او غیر مستقیم تماسونه نیولې دي، خو په دې اړه چې دغه رسمي خبرې څه وخت پیلېدای سي مجاهد څه ونه ویل. په وروستیو څو اونیو کې په قطر، چین او ناروې کې له طالبانو سره د افغان حکومت او مدني ټولنو د استازو د غیر رسمي لیدنو په اړه راپورونه خپره سوه او ورسره داسې هیلې هم راپورته سوې چې شایي دغه لیدنې به د افغانستان د روانو شخړو د هواري لپاره یوه سوله ییزه حل لاره پیدا کړي. په قطر کې د طالبانو یو استازي چې د نوم له ښودلو یې ډډه کوله له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان په منځګړیتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د احتمالي رسمي مذاکراتو خبر رد کړه. دغه منبع زیاتوي چې په فرانسې، چین، قطر او ناروې کې د طالبانو وروستۍ لیدنې له حکومتي استازو سره نه وې، بلکې د په خبره په انفرادي ډول له افغانانو سره خبرې سوې وې. د ده په وینا د طالبانو دریځ نه دی بدل سوی او دوی به له افغانستان څخه د وروستي بهرني عسکر تر وتلو پورې د خبرو مېز ته رانسي. افغان ولسمشر اشرف غني واک ته له رسېدو سره په افغانستان کې سوله او ثبات د خپلو کارونو لومړیتوب بللی او ژمنه یې کړې وه چې له وسلوالو طالبانو سره به د سولې د مذاکراتو بهیر پر مخ وړي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمانه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه خواهی دیدم ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د ازادۍ په څپو کې د پروګرام د نن ورځې بحث هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او په دغو هڅو کې د پاکستان د ونډې په اړه څرخي. تاسو هم کولی شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او خپل نظر له ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. او سم یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د ناتو دفاع وزیران نن د افغانستان پر مسلې خبرې کوي. په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به چې پرون پیل شوې، نن د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی هم ګډون وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد په افغانستان کې د حالاتو خرابېدو ته اندېښنه لري او ګمان کوي چې د دې هیواد له 24 ولایتونو څخه په 15 کې به د اسلامي دولت وسلواله ډله فعاله وي. پوتین دا خبره پرون په موسکو کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په لکتنې وروسته کړې ده. د بدخشان ولایت د کشم ولسوال چې د ماین په چاودنه کې زخمي شوی و په روغتون کې ساور کړه. د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو برخو کې د سخت ګرمۍ له امله د مړو شمیر له 900 زیات شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د اټومي پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو کې د ګډون لپاره نن د اتریش پلازمېنې ویانا ته ځي. د امریکا د فدرال محکمې یو قاضي د باستون ښار د بمي چاودنو تورن جوهر سرنایف په رسمي ډول په مرګ محکوم کړ. د ناتو غړو هیوادونو ژمنه وکړه چې د چټک غبرګون لپاره د ګډو ځواکونو پوځي ظرفیت په تدریجي ډول لوړوي. د فرانسې او امریکا ولسمشرانو پرون په دې اړه چې امریکا د یو شمېر فرانسوي مشرانو د ټلیفوني مکالمو په اړه پټ معلومات راغونډ کړي خبرې وکړې. ازادي راډیو اورید سهار 8 بجې او 10 دقیقې کیدونکې دی. اوس هم جانقا الکوزی ته وار ورکو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
فارن پالیسی خبرونه په وروستۍ ګڼه کې د طالبانو راتلونکي تر سلیک لاندې مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي دا چې له طالبانو څخه ملاتړ مخ په کمېدو دی او د اسلامي دولت ډله د پراختیا په حال کې ده، طالبان ممکن د ژوندي پاتې کېدو لپاره په یوې سیاسي ډلې بدل شي. خبرونه لیکي دا ښکاري چې په افغانستان کې د طالبانو د جګړې لپاره دوی نوې جبهې پرانستل کیږي. یوې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې پراختیا او بل دا چې پاکستان د طالبانو نفوذ ته یو ستراتیژیکي ګواښ مخامخ کړی. د خبرونې په باور تر ټولو مهمه خبره دا ده پاکستان چې له 2001 کال راهیسې د طالبانو ملاتړ او پالنه کوله، دا ښکاري چې د چین، سعودي عربستان او افغانستان د فشارونو له امله د طالبانو له ملاتړ څخه لاس اخلي. د خبرونې په باور دا دوه غیر مترقبه چیلنجونه د طالبانو مشرتابه اړ کوي چې د اوږدې مودې ژوندي پاتې کېدو او سیاسي راتلونکي لپاره په خپلې جنګي پالیسۍ له سره غور وکړي. فارن پالیسي خبرونه وړاندې لیکي لوکوم ورځ چې اشرف غنی د جمهور ریاست په څوکۍ ناشته له اسلام آباد سره د خصلوک پالیسی مخته کړي او د همکارو دولتونو په خاص ډول د چین په مرسته په پاکستان فشارونه زیات کړي چې طالبان د خبرو میسته کینوي او یا هم په خپل خاور کې لټولو وسلوالو سره مقابله وکړي. فارن پالیسی لیکي پاکستان په ظاهر کې دغه فشارونو ته غاړه ایښي او یا هم د دې هیواد ملکي او پوځي مشرانو د خپل امنیت د خرابېدو له امله د طالبانو په اړه له توقع خلاف بیانونه ورکړل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف مې مشک کابل ته د خپل سفر پر مهال د طالبانو په سرانه حمله وغندلې او ویل چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دوستان نشي کېدای. د پاکستان د پوز لوی رئیس جنرال راحیل شریف هم ورته څرګندونه وکړه. د پاکستان د ملي اسمبلی د بهرنۍ اړیکو کمیټي رئیس اویس احمد خان لغاری د روانې میاشتې په سر کې وغوښتل چې اسلام آباد باید د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی د ښه نیت په بدل کې د حقانی شبکه او طالبان کابل ته حواله کړي. فارن پالیسی د تحلیل پروسه برخه کې لیکي طالبان به د وخت په تیریدو سره د منابعو په کمیدو او د ناهیلۍ له امله د پوځي څنګه په څنګ کې په افغانستان کې په موازي ډول سیاسي حرکت پر مخ بوزي او ځینې مشران به د خلکو د زړونو خپلولو په مقصد په ځینو ادارو لکه قضا او امنیتي برخو کې ځای په ځای شي. په دې توګه به طالبان د خپلو سیاسي ګټو او ژوندي پاتې کېدو لپاره شخړې کمې کړي. امریکا چاپ لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه د افغانستان د ملي پوځ د سرتیری عیسی خان د زړورتیا او وطن دوستۍ په اړه یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي 28 کلن عیسی خان ډېر لږ وخت درلود چې د ملي شورا ودانۍ ته نږدې له ځان وژونکي حملې وروسته ځان سنبال کړي او وایي د هېڅکله د داسې سختې چاودنې غږ نه و اورېدلی. ورځپاڼه لیکي د عیسی خان په غوږونو کې د چاودنې غږونو انګازې کولې خو دغه زړور پوځي او نور ملګري د څو ثانیو لپاره د کانټینر تر څنګ چې دودونو او لوګیو فضا ته راکړې و ودریدل. عیسی خان د تجربې له مخې پوهېده چې په چاودنې پسې انتحاریان ودانۍ ته داخلیږي، هماغه چې ام شپاړس ټوپک ته یې لاس کړ او د ده په وینا بسم الله کړه او شپږ واړه ترورستانې یو په بل پسې ووژل.
ازادي راډیو اورې د افغانستان په لوی سره نوولې کې د فساد پر وړاندې مبارزې لوی رئیس وایي چې ډېر ژر به د کابل بانک د تصفیه د دوو مسؤلینو دوسیه چې د رشوت اخیستنې په تور نیول شوي دي محکمې ته ولیږي. کشفي ارګانونو په یو تازه اقدام کې د کابل بانک د تصفیه د مدیریت دوه لوړ پوړي مسؤلین د رشوت اخیستو په تور ونیول. تفصیل د نرجس صفحې په راپور کې
د هغې ادارې دوه تنه لوړ پوړي مسؤلین چې د کابل بانک د اختلاس شوو پیسو د راټولولو لپاره ګمارل شوي وو په خپله د سېشنبې په ورځ د رشوت اخیستلو په تور ونیول شول. له اداري فساد سره د مبارزې څارنوالۍ رئیس سید علم اساغزي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې نیول شوي کسان دا مهال تر توقیف لاندې دي. ښاغلي اساغزي وویل چې راتلونکې اونۍ به د دوی دوسیې محکمې ته واستول شي.
دوی د کابل بانک د تصفیه لوړ پوړي مسؤلین دي، زموږ په توقیف کې دي. نیول شوي کسان د ملي امنیت کشفي ارګانونو او د څارنوالۍ د استازي په همکارۍ د یو لک ډالرو رشوت په تور نیول شوي او قضیه تر څېړنې لاندې ده. انشاءالله راتلونکې اونۍ قضیه محکمې ته سپارل کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې د کابل بانک د تصفیه کمیټې د اختلاس شوو پیسو په اړه له ولسمشر سره په خبرو کې په دې برخه کې د پرمختګونو راپور ورکړی و. د کابل بانک د تصفیه کمیټه درې میاشتې مخکې د جمهور رئیس په فرمان جوړه شوه او دنده وسپارل شوه چې د مشخص طرزالعمل پر بنسټ د کابل بانک د ستونزې حل اسانه او چټک کړي. د راپورونو له مخې د کمیټې د کابل بانک په قضیه کې له ښکېلو کسانو څخه 238 میلیونه امریکایي ډالره ترلاسه کړي دي. ویل کېږي چې د پوروړو له ډلې څخه 13 تنو خپل پورونه تصفیه کړي، 10 تنه نور د خپلو پورونو ورکولو ته حاضر دي او د قضیې یو شمېر پوروړي تښتیدلي چې د انټرپول پولیسو لخوا تر تعقیب لاندې دي. خو له اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې رئیس سید حسین فخري بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا کار له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د حکومت ټولې هڅې به له پښتنو سره مخ کړي.
دا ډول قضیې کولی شي چې د حکومت ډېرې پرېکړې د فساد سره د مبارزې په برخه کې له ډېرو پوښتنو سره مخ کړي، خو زما غوښتنه له لوی څارنوالۍ او قضا څخه دا ده چې دوی په قانوني توګه مجازات کړي چې نورو ته عبرت شي.
کابل بانک په 2010 میلادي کال کې هغه مهال له سقوط سره مخ شو چې د یاد بانک مدیرانو او سهم لرونکو له دغه بانک نه شاوخوا 900 میلیونه ډالر په غیر قانوني ډول بهر ته انتقال کړل. که څه هم پخواني حکومت هڅې وکړي سو د کابل بانک پیسې بیرته راټولې کړي خو ونه توانید. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره سم ولسمشر محمد اشرف غني د کابل بانک د قضیې په اړه حکم صادر کړ او ټینګار یې وکړ سو د دغه بانک پیسې بیرته حاصل شي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې اوریدلی شي. د پاکستان د سن ایالت په مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نور برخو کې د سختې ګرمۍ له امله د مړو شمېر ورځ تر بلې زیاتېږي او د چارواکو په وینا پرون د سختې ګرمۍ له امله نږدې 115 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. په دې سره د مړو شمېر له 900 زیات شوی دی. د کراچۍ ښار روغتیایي چارواکي وایي چې که څه هم په دې ښار کې د سختې ګرمۍ زور یو څه کم شوی دی، خو سربیره پر دې لا هم روغتونونو ته ډېر ناروغان روان دي. جزئیات یې له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال ذبیح‌الله شفق په راپور کې.
د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو برخو کې له تېرو 3 ورځو راهیسې د تودوخې له امله د وژل شوو شمېر مخ پر زیاتېدو دی او سلګونه ناروغان لا هم د کراچۍ ښار په بېلابېلو دولتي او شخصي روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د کراچۍ ښار دولتي او روغتیایي چارواکي وایي له تېرو 5 ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ او هوس له امله د وژل شوو شمېر تر 900 اوښتی چې تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړه شوي دي. د دوی په وینا یوازې د چهارشنبې په ورځ په کراچۍ او د سند ایالت په نورو سیمو کې د تودوخې له امله نږدې 115 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ چې ډېری د کراچۍ اوسېدونکي وو. د چارواکو په وینا د کراچۍ په جناح عباسي لیاقت نېشنل او نورو روغتونونو کې بیړنۍ وضعیت اعلان شوی او لا هم دغو روغتونونو ته د تودوخې له امله د بېسده شوو ناروغانو د راوړلو لړۍ دوام لري. د کراچی ښار د جنا دولتي روغتون د بیړني حالت څنګه مشري ډاکټر سیمی جمالی د پنځمې په شپه د رسنیو سره په خبرو کې ویل چې که څه په کراچی کې تودوخې زور لږ څه کم شوی خو لا هم روغتون ته د جلوهلو ناروغانو د لاړلو لړۍ دوام لري. د جمالی په خبره په تیرو څو ورځو کې یوازې د دوی په روغتون کې 310 کسان مړ شوي چې د کراچی په تاریخ کې ساری نه لري. په تیرو څلور ورځو کې زموږ روغتون ته دومره جلوهلي ناروغان راوړل شوي ول چې په تاریخ کې ساری نه لري. تر اوسه پورې موږ نږدې د 9000 ناروغانو درملنه کړې او د دې ترڅنګ تر دې دمه یوازې زموږ په روغتون کې د تودوخې له امله 310 کسان خپل ژوند بایللی. بلخوا د کراچی ښار په بېلابېلو برخو کې لا هم د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله یې د ښار په ډېرو برخو کې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په عین حال کې د سند اعلی وزیر او نورو ایالتي وزیرانو د چهارشنبې په ورځ په کراچۍ کې د مرکزي حکومت پر ضد احتجاج وکړ او په دې ایالت کې د تودوخې له امله د مالي زیان مسؤلیت د نواز شریف پر حکومت واچاوه. دوی پر نواز شریف نیوکه وکړه چې د روژې په پیل کې له ولس سره ژمنه کړې وه چې په دې میاشت کې به برېښنا نه قطع کېږي، خو دوی په خبره د روژې میاشت له پیل راهیسې د برېښنا قطع کېدل د پخوا په پرتله زیات شوي دي. له بلې خوا د پاکستان د ناورین کنټرولولو د ملي ادارې چارواکو خبرداری ورکړی چې په نړیواله کچه په چاپیریال کې د بدلون له امله ښایي په راتلونکو کې په کراچۍ او د پاکستان په نورو سیمو کې د تودوخې دا ډول څپې نورې هم راشي. کراچۍ د پاکستان تر ټولو ستر سوداګریز مرکز ګڼل کېږي چې شاوخوا 1 میلیون خلک پکې ژوند کوي. که څه هم دغه ښار له پخوا راهیسې د څښاک د اوبو او برېښنا له کموالي سره مخامخ دی، خو سږکال د دوی ستونزې د برېښنا د اوږدمهاله بندښت له امله د پخوا په پرتله څو چنده شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
محمد ایوب د هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه لیکي، د سولې ملاتړ که هر چا وکړ زموږ دوست دی، خو پاکستان زموږ دښمن دی. ګلمیران عثمان خیل د بغلان له نهرین څخه لیکي چې په پاکستان اعتماد کول د وخت ضایع کول دي. پاکستان هیڅکله هم په افغانستان کې د سولې لپاره کار نه دی کړی او نه به وکړي. دولت خان کامران کوچای د خوست له ببرک تانی څخه بیا لیکي چې افغانستان چې اوس مهال له سیاسي، نظامی او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، علت د اجرایي ریاست او جمهوري ریاست ترمنځ کړه وړه دي چې د یو بل ته ویتو کوي. اعلی د دوی دواړو ته هدایت ورکړي.
د ژوند رنگونه
تاسو منو مراتا واخلی
د مانم شفیع الله ده.
شفیع الله د کم ځای
د چاراسیا دی ولسوالی.
څه کوي؟ درس وایي. کوم ځای کار کوي؟
هو درس وایي. مونږ دلته
څه شي وایي؟
انجینری وایي.
ښه، انجینر بشي نو پراتلونکي کې
ښه.
اوس هم کله کله کور کې درته وایي انجینر صاحب، یا خپل خپلوان یا ملګري.
هو وایي
ښه در باندې لګي.
هو
ښه. ولې د انجینري خوښه شوه؟
په دې خاطر چې لږ ذره کار زیات ده.
کار زیات کار خو به د نورو برخو هم زیات وي. که د دې معاش به یې غوړ وي.
معاش به یې غوړ وي. دمونږ هم لږ ذره خوښېږي دې لپاره.
څو کاله یې وایي؟ څومره وخت وشو؟
دغه د یو کال دوه کاله مو وته.
بس یو دوه درې دوه کاله به نور.
هو د خیر.
او د درسونو تر څنګ کوم نور کارونه کوي؟ نه کوي.
هو کوي. یو تایم کورس ده او بل دوکانداری ده. دمونږ
دوکانداری څه شي؟
پرزه فروشي ده.
ښه، دا د موټرو؟
هو موټرو پرزه فروشي ده.
ښه، هغې کې بیا ګټه شته؟ نن سبا خو موټرې خو کابل کې ډېرې دي، خو نه پوهېږم چې خرابېږي څومره.
والله خرابېږي، خو بس د افغانستان حالت سې ګورو، بس کاروبار نه سده سم.
بیا ته څه وخت نه وروسته پوهنتون نه ځې فرزند دوکان ته؟
څلور بجې له پوهنتون رخصتېږو، بعد له هغې بیا ځو دوکان ته.
بیا دوکان کې تر څومره مودې وي؟
تر شپږو بجو پورې.
او هغې نه وروسته څه کوې؟
له هغې وروسته بس کور ته ځم.
تا ویل کورس هم وایي؟ هغه کورس څه وخت وایي؟
کورس لاسو نه تر یوولسو پورې.
تا وجود هم نامې خدای ښه دی. کوم ورزش مرزش نه کوې؟
کومه ورزش؟
څه شی کوې؟
کیک بوکس.
ښه، ووله کیک بوکس ته به دې لاسونه به دې هم غټ غټ دي.
ښه دی نو.
درسونو سره څنګه یې؟
والله ښه یي. بعد نه ده تېرېږي. شی سې بس وایو هغه هم زده دي نو.
ښه، دغه مکتب وخت کې خو دغه زده کوونکي تښتي کله کله، پوهنتون نه هم کله تښتي محصلین، یعنی چې زړه یې وي چې والله نن لرې که مزه.
هو بس یو وخت زه دا شوق د محصلین سې دي، ټول عموماً همداسې دي. یو ورځ راځي بس انډیوالان دې راټولېږي، وایي چې دغه له به لاړ سو بیا ځو نو.
خپله یوه مشوره کوي چې نن به ځو نو.
زو هم دستی و مشوره طول سرکو بیا زو
او کورتم بیا دستی وقتی لرشی چی کنی زو از پانتون نراغلم
نه دقا سی نکو سی سم کلی اما کور که مایی
که چی یعنی نوام تلالی
او نوام تلالی
که جوان سر دی خوشحالی
والا خوشحالی او شکر که او
بس خدای دی خوشحالی لرا
منان خیر سی
داود جون رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پایته ورسیدل. ازادي رادیو سره اوسېد. ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر وو بجو دوام کوي. زما همکار سید سمیع عباس استودیو ته راغلی او مایکروفون ورته سپارم. مهرباني.
تشکر نوریاس نوری. خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز پنجشنبه 4/13/94 هجری شمسی، 8 ماه رمضان سال 1436 هجری قمری، برابر است با 25 جون سال 2015 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد این که شورای امنیت افغانستان میگوید کدام موافقتنامه امنیتی با اداره استخبارات پاکستان امضا نشده. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، وزرای دفاع ناتو امروز در مورد افغانستان صحبت میکنند. روسیه از کنترل بعضی مناطق افغانستان توسط طالبان و گروه دولت اسلامی نگرانی دارد. تعداد تلفات موج گرمی در پاکستان از 900 نفر گذشت. تفصیل خبرها، وزرای دفاع ناتو امروز در مورد افغانستان صحبت میکنند. در اجلاس وزرای دفاع ناتو در بروکسل که دیروز آغاز شد، سرپرست وزارت دفاع افغانستان معصوم استانکزی نیز اشتراک دارد. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از بروکسل، در اجلاس امروزه حالات افغانستان مورد بررسی قرار گرفته و وزرای دفاع همچنان در مورد ماموریت آینده این پیمان در افغانستان صحبت میکنند. نماینده دائمی امریکا در ناتو گفته است ایالات متحده بعد از ختم ماموریت حمایت قاطع هم بخش اعظم ماموریت نو را در افغانستان به عهده خواهد داشت. روسیه از وضعیت افغانستان و کنترل برخی مناطق این کشور توسط طالبان و گروه دولت اسلامی نگران است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در دیدار با حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان همچنان گفت برخی تحرکاتی که شاهد آن بودند روسیه را با هشدار روبرو ساخته است. این دیدار کرزی و پوتین شام دیروز در کرملین صورت گرفت. رئیس جمهور روسیه به این باور است که از 34 ولایت افغانستان گروه شورشی دولت اسلامی شاید در 25 ولایت آن حضور داشته باشند. ولسوال کشم ولایت بدخشان که در یک انفجار زخمی شده بود در شفاخانه درگذشت. شاولی ادیب والی بدخشان میگوید عبدالجبار مصدق هنگام بازگشت به دفتر کارش هدف انفجار ماین قرار گرفت و گفته یا آقای ادیب یک محافظ ولسوال کشم در این رویداد زخمی شده است. اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید ایالات متحده تا ماه سپتامبر و 2.5 ماه پس از پوره شدن قرارداد فعلی حریم هوایی افغانستان را کنترل خواهد کرد. محمد قاسم وفایزاده یک مقام اداره هوانوردی گفته است قرارداد فعلی در این مورد با آمریکا در اخیر ماه جون پوره می شود. با گفته وی ایالات متحده تا اواسط ماه سپتامبر حریم هوایی افغانستان را کنترل خواهد کرد و سپس یک کمپانی دیگر برای 2 سال این مسئولیت را به عهده خواهد گرفت. ادامه اخبار. تعداد تلفات هوای گرم در پاکستان از 900 نفر گذشت. اداره ملی مبارزه با رویدادهای طبیعی پاکستان میگوید 29 مرکز معالجه را برای کسانی که در نتیجه گرمی در آن کشور متاثر شدند ایجاد کرده است. جنرال اصغر نواز رئیس این اداره در کراچی به خبرنگاران گفت که آنها برای افزایش مراکز سیار در این شهر برنامه دارند.
اس وقت پاکستان جو ہے موسمی تبدیلیات جو موسمیاتی تبدیلی ہیں
در حال حاضر پاکستان به خاطر تغییر اقلیمی از کشورهای روبرو با خطر در سطح بالا قرار دارد. چیزی که امروز در اینجا واقع می شود شاید در آینده بهتر شود و ما باید خود را برای مقابله با آن آماده بسازیم.
همه تیاری کی ضرورت ہے.
بیشترین تلفات در گرمای پاکستان در شهر کراچی رخ داده است که درجه حرارت به 45 درجه رسیده است. وزیر خارجه امریکا جان کری به ویانا می رود تا فردا 26 جون در مذاکرات بین المللی در مورد برنامه های اتمی ایران اشتراک نماید. در این مورد سخنگوی وزارت خارجه امریکا جان کربی روز گذشته معلومات داد. ایران و 6 قدرت بزرگ جهانی ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان در مورد یک توافق بحث می کنند که به اساس آن برنامه های اتمی ایران محدود می گردد و در پاسخ تحریم ها علیه این کشور سهل تر می شوند. تا طرف ها 30 ماه جون را ضرب الاجل برای رسیدن به این موافقت تعیین کردند. کشورهای عضو ناتو توافق کردند که ظرفیت نیروهای واکنش سریع این پیمان را به صورت تدریجی تقویت می کنند. ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو روز چهارشنبه در اجلاس وزیران دفاع کشورهای عضو در بروکسل گفت تعداد نیروهای واکنش سریع ناتو از 13,000 به 40,000 تن خواهد رسید.
First, we decided to increase further the strength and capability.
نخست ما فیصله کردیم که ظرفیت نیروهای واکنش سریع ناتو را به شمول قوای هوایی، نیروهای بحری و واحدهای خاص عملیاتی تقویت کنیم. در مجموع تعداد تقویت شده نیروهای واکنش سریع ناتو شامل 40,000 تن خواهد بود. این نشان دهنده یک افزایش قابل توجه از تعداد قبلی 13,000 نفر است.
Substantial increase from the previous level of 13,000.
ایالات متحده آمریکا خواهان همکاری بیشتر با ناتو شده تا اروپا را از تهدیدهای احتمالی روسیه و گروه شورشی دولت اسلامی حفاظت کند. رئیس جمهور فرانسه در مورد افشای جاسوسی ایالات متحده از مکالمه های رهبران فرانسه با همتای آمریکاییش صحبت کرده است. دفتر ریاست جمهوری فرانسه روز چهارشنبه گفت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به صراحت تاکید کرد که به این گونه اقدامات که شاید در گذشته صورت گرفته باشد و برای متحدین غیر قابل پذیرش دانسته می شود نقطه پایان گذاشته خواهد شد. صفحه اینترنتی ویکیلیکس در تازه ترین دور افشای اسناد محرمانه گفته است که اداره امنیت ملی آمریکا در نزدیک به یک دهه از ژاک شیراک و نیکولا سرکوزی رؤسای جمهوری سابق فرانسه و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فیلین کشور جاسوسی کرده است. پایان اخبار. ساعت 7:36 صبح است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادن. یک عضو شورای امنیت ملی افغانستان میگوید کدام پیمان با اداره استخبارات پاکستان به امضا نرسیده است.
افغانستان و پاکستان ترمنز تروس پوری کم قرارداد
دو تن از مسئولین تفتیش قضیه کابل بانک خودشان به اتهام اخذ رشوت دستگیر شدند. یک کارمند لوی سارنوالی میگوید
بالای $100,000 رشوت بالفعل دستگیر شدند. قضیه تحت تحقیق است و ان شاء الله در هفته آینده ما حواله محکمه میشه.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. تا 10 سال دیگر افغانستان بزرگترین صادرکننده آهن و مس در جهان خواهد بود. مطلبی در مورد برنامه‌های اتمی ایران و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
فولکلور خودش دانش مردمی است، معنا می‌ده. این یک بخش بسیار بزرگ فرهنگ یک کشور را تشکیل کرده.
شورای امنیت ملی افغانستان اظهارات مشاور صدراعظم پاکستان را رد کرده که گویا دو کشور سند همکاری‌های مشترک استخباراتی را امضا کردند. پیش از این سرتاج عزیز مشاور صدراعظم پاکستان گفته بود این سند بنابر تاکید افغانستان میان اداره‌های استخباراتی دو کشور امضا شده است. اما نجیب الله منلی مشاور فرهنگی شورای امنیت ملی افغانستان برای رادیو آزادی گفت که تنها کار مقدماتی در این مورد آغاز شده است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
افغانستان و پاکستان در مورد امضای سند استخباراتی میان دو کشور اظهارات متفاوت و مغایر دارند. سرتاج عزیز مشاور سیاست خارجی و امنیت ملی صدر اعظم پاکستان دیروز با کمیته نظارت روابط افغانستان و پاکستان در شورای ملی کشورش گفت سند همکاری مشترک استخباراتی میان دو کشور بنابر تاکید افغانستان با این کشور امضا شده است. اما نجیب الله منلی مشاور فرهنگی شورای امنیت ملی افغانستان این اظهارات سرتاج عزیز را رد می کند. آقای منلی بر رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان برای مبارزه با تروریسم خواهان همکاری پاکستان است، اما چنین سند را تا حالا امضا نکرده است.
افغانستان و پاکستان ترمنز تروس پوری کم قرارداد
تا حالا میان افغانستان و پاکستان کدام قرارداد یا تفاهم نامه صورت نگرفته. زمانی که رئیس جمهور غنی به پاکستان رفت از آنها خواست تا در پروسه سال از خود جدیت نشان دهند و این را آشکار ساخت که مانند گذشته با افغانستان بازی نکنند و خواهان برخی تضمین ها شد. یکی از تضمین ها این بود که پاکستان عملا با افغانستان همکاری کند و معلومات را با افغانستان شریک سازد. به گفته آقای منالای، اداره های استخبارات دو کشور کار مقدماتی را روی این سند آغاز کردند و گفتگوها در مورد بعد تکنیکی آن ادامه دارد. مشاور صدر اعظم پاکستان میگوید برخی حلقات وجود دارند که نمیخواهند همکاری میان کابل اسلام آباد گسترش یابد، اما وی از کدام اداره یا حلقه مشخص در دو کشور نام نبرده است. با باور سرتاج عزیز، روابط افغانستان و پاکستان بهتر شده و در آینده بیشتر بهبود خواهد یافت. در این مورد نجیب الله منالای، مشاور شورای امنیت ملی افغانستان، بر رادیو زودی گفت: بحث ها در مورد هر دو کشور خیلی آشکارا و واضح است. در افغانستان و پاکستان برخی حلقات وجود دارند که نمیخواهند روابط بهبود یابد. آنها با سیاست خود مشغولند. روابط افغانستان و پاکستان حالا بهتر و واضح شده است، اما این روابط به حد نرسیده که بر پاکستان اعتماد کنیم و مشکلات را حل شده بشماریم. سرتاج عزیز، مشاور صدر اعظم پاکستان، در بخش از اظهاراتش از فعالیت جنگجویان خارجی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. به گفته عزیز، در چهارمین اجلاس منطقه‌ای موسوم به قلب آسیا که در اسلام آباد برگزار می شود، روی این موضوع بحث خواهد شد. سرتاج عزیز تأکید می کند که افغانستان تنها با تهدید فعالیت های طالبان شورشی روبرو نبوده، بلکه نگرانی ها از جانب فعالیت شورشیان ازبکستانی و گروه دولت اسلامی یعنی داعش هم رو به افزایش است.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadi-r.
رئیس عمومی مبارزه با فساد اداری در لویسانمالی افغانستان میگوید که به زودی دوسیه دو مسئول مدیریت تصفیه کابل بانک به اتهام رشوه‌گیری بازداشت شدند به محکمه محول خواهد شد. به تازگی نیروهای کشفی افغان دو مسئول بلندپایه مدیریت تصفیه کابل بانک را بالفعل هنگام گرفتن رشوه از نزدیکی از مقروضین کابل بانک بازداشت کردند. در این حال رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری گفته که این کار مسئولان تصفیه کابل بانک می تواند تمامی تلاش های حکومت برای مبارزه با فساد اداری را زیر سوال ببرد. بیشتر در این مورد در گزارش از جمشید طبیب‌زاده از کابل می شنوید.
دو تن از مسئولین بلندپایه ادارهی که برای جمع‌آوری پولهای اختلاس شده کابل بانک موظف شده بودند، خود روز سه شنبه به اتهام رشوه‌گیری بازداشت شدند. سید علم ساغزی، رئیس عمومی مبارزه با فساد اداری در لوی سارنولی، برادی آزادی گفت همکنون این دو تن تحت توقیف قرار دارند. آقای اسحاق زی با آنکه هویت این افراد را مشخص نساخت گفت هفته آینده دوسیه آنها که گفته می شود $100,000 را از نزد یکی از مقروضین کابل بانک رشوه گرفته بودند به محکمه محول می گردد.
دو نفر از مسئولین تصفیه کابل بانک است، از بلندپایه‌ترین مسئولینش. تحت توقیف ما هست که با همکاری امنیت ملی و ارگان کشفی و نماینده سارنولی اونا بالای $100,000 رشوت بالفعل دستگیر شدن. قضیه تحت تحقیق است و انشاءالله در هفته آینده محول محکمه میشه.
این در حالی است که به تازگی مسئولین کمیته تصفیه کابل بانک گزارش خود را در رابطه به پیشرفت در جمع‌آوری پولهای اختلاس شده این بانک در ارگ ریاست جمهوری به رئیس جمهور غنی ارائه کردند. این کمیته سه ماه قبل به اساس فرمان رئیس جمهور تشکیل شد و موظف گردید تا روند رسیدگی به مشکل کابل بانک را تسریع بخشد. بر اساس گزارش کاری این کمیته تا حالا $238 میلیون آمریکایی از نزد مقروضین کابل بانک جمع‌آوری شده است. از مجموعه مقروضین 30 تن قرضشان را تسویه نموده، 10 تن دیگر حاضر به پرداخت مقروضیت شده و تعداد از مقروضین قضیه فراری اند که از طریق پلیس انترپول مورد تعقیب قرار دارند. بعد از شنیدن این گزارش، محمد اشرف غنی به کسانی که در جریان سه ماه مهلت تعیین شده مقروضیتشان را پرداخت ننموده اند گفت در صورتی که در جریان یک هفته دیگر حسابشان را تسویه نکنند ممنوع الخروج اعلان شده و مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار خواهند گرفت. در این حال حسین فخری، رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری، میگوید که این کار مسئولان مدیریت تصفیه کابل بانک می تواند تمامی تلاش های حکومت برای مبارزه با فساد را زیر سوال ببرد.
این قضایا می تواند بسیاری اصلاحات و تصامیم و اراده مقامات رهبری دولت در عرصه مبارزه با فساد اداری تحت سوال قرار بده و حالا که چنین رخداد تأسف‌بار صورت گرفته، پیشنهاد ما به مقامات محترم لوی سارنولی و قضایی است تا اینا به مجازات قانونیشان برسه و باعث عبرت دیگران شوه.
کابل بانک در سال 2010 میلادی پس از آن با سقوط مواجه شد که مدیران و سهامدارانش بیش از 900 میلیون دلار آن را به طور غیر قانونی بیرون کردند. با آنکه آمد کرزی رئیس جمهور قبلی افغانستان تلاش کرد تا پولهای این بانک را دوباره به دست آورد، اما به دلایل موفق به این کار نشد. با شکلگیری حکومت وحدت ملی، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دستور پیگیری قضیه بحران کابل بانک را صادر کرد و تاکید نمود که پولهای اختلاس شده این بانک باید حصول شود، اما تا حالا موفقیت قابل ملاحظه‌ای در این خصوص به دست نیامده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، رسیدیم به ساعت 7:45 صبح. توجه کنید به سرخط خبرها. وزرای دفاع ناتو امروز در مورد افغانستان صحبت می‌کنند. روسیه از وضعیت افغانستان و کنترل برخی مناطق این کشور توسط طالبان و گروه دولت اسلامی نگران است. ولسوال کشم ولایت بدخشان که در یک انفجار زخمی شده بود در شفاخانه درگذشت. اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید ایالات متحده تا ماه سپتامبر و دو نیم ماه پس از پوره شدن قرارداد فعلی حریم هوایی افغانستان را کنترل خواهد کرد. تعداد تلفات هوای گرم در پاکستان از 900 نفر گذشت. وزیر خارجه امریکا جان کری به ویانا می رود تا فردا 26 جون در مذاکرات بین المللی در مورد برنامه های اتمی ایران اشتراک نماید. کشورهای عضو ناتو توافق کردند که ظرفیت نیروهای واکنش سریع این پیمان را به صورت تدریجی تقویت می کنند. و رئیس جمهور فرانسه در مورد افشای جاسوسی ایالات متحده از مکالمه های رهبران فرانسه با همتای امریکاییش صحبت کرده است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. حالا احمد جعفر احمدی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
آینده طالبان عنوان یک مطلب نشریه فارن پالیسی است. در بخش از این مطلب آمده که حمایت از طالبان در حال کاهش یافتن است و گروه دولت اسلامی هم در حال رشد. به نوشته نشریه، گروه طالبان ممکن به خاطر بقای خود به یک گروه سیاسی مبدل شود. نشریه می نویسد به نظر می رسد که دو جبهه جدید برای جنگ علیه طالبان در افغانستان در حال شکل گیری است. فارن پالیسی در ادامه نوشته است یک جبهه عبارت از گسترش گروه دولت اسلامی در افغانستان است. به نوشته نشریه جبهه دیگر این است که پاکستان نفوذ طالبان را با یک تهدید استراتژیک مواجه ساخته است. فارن پالیسی نوشته است مهمترین مسئله این است که پاکستان از سال 2001 به این سو از طالبان پشتیبانی و محافظت کرده است. نشریه می نویسد به نظر می رسد که به اثر فشارهای چین، عربستان سعودی و افغانستان، پاکستان از حمایت از طالبان دست می کشد. به نوشته نشریه این دو چالش غیر مترقبه رهبری طالبان را مجبور می سازد که به خاطر بقای دراز مدت و آینده سیاسی این گروه در مورد پالیسی جنگی خود غور کند. فارن پالیسی می نویسد از روز که رئیس جمهور غنی بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زد، پالیسی رفتار خوب با اسلام آباد را در پیش گرفته است. به نوشته نشریه افغانستان به همکاری برخی کشورها به خصوص چین، فشارها بر پاکستان را افزایش داده تا طالبان را روی میز گفتگو بنشاند و در خاک خود علیه تمام شورشیان مبارزه کند. فارن پالیسی می نویسد پاکستان ظاهراً به این فشارها تن داده است. نشریه در ادامه نوشته است وضعیت خراب امنیتی در پاکستان هم سبب شده تا رهبران ملکی و نظامی پاکستان خلاف توقع سخنان ضد طالبان را به زبان بیاورند. اشاره نشریه به سخنان ماه گذشته صدر اعظم پاکستان است. به نوشته فارن پالیسی، نواز شریف هنگام سفر به افغانستان حملات بهاری طالبان را تقبیح کرد و گفت که دشمن افغانستان دشمن پاکستان است.
و روزنامه لاس آنجلس تایمز در یک مطلب به شجاعت و وطن دوستی عیسی خان، یک سرباز اردوی ملی افغانستان، اشاره کرده است. به نوشته روزنامه عیسی خان 28 ساله پس از حمله انتحاری در محوطه شورای ملی در فرصت بسیار کم توانست آماده نبرد با شورشیان شود. عیسی خان گفته است هیچگاه شاهد چنین یک انفجار نیرومند نبوده است. به نوشته روزنامه این سرباز شجاع اردوی ملی افغانستان می دانست که پس از حمله انتحاری مهاجمان انتحاری قصد ورود به ساختمان شورای ملی را داشتند. لاس آنجلس تایمز می نویسد پیش از این که چنین شود عیسی خان تفنگ M16 را از زمین برداشته و 6 تروریست را از پا درآورد.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان با رئیس جمهور اشرف غنی که گفت افغانستان تا 10 سال آینده بزرگترین صادرکننده آهن و مس در جهان خواهد بود، هم نظر است. آقای غنی این موضوع را در دیدار با شماری از مقامها و سرمایه گذاران خصوصی چین در کابل ابراز داشت. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میپذیرد که معدن کشور دست ناخورده باقی مانده، اما برخی موانع را در سرمایه گذاری های خارجی در عرصه استخراج معدن برجسته ساخت. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
افغانستان بزرگترین منابع و معادن طبیعی جهان را دارست و در این عرصه به سرمایه گذاری های بزرگ نیاز دارد. اتاق تجارت و صنایع افغانستان این را که رئیس جمهور غنی گفته تایید می کند. آقای غنی در دیدار با شمار از مقام ها و سرمایه گذاران چینایی گفت افغانستان فرصت های بزرگ را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی به خصوص چینایی ها فراهم می کند. به گفته رئیس جمهور افغانستان می تواند یک پل ارتباط میان جنوب آسیا، شرق و آسیای میانه باشد و در این عرصه به کارهای بنیادی جهت تقویت زیربناها نیاز دارد. در این دیدار با هیئت حکومت و سرمایه گذاران چینایی رئیس جمهور غنی گفت که تمرکز قوی باید روی ساختن خط ریل، پایپلاین گاز، جاده ها و عصری ساختن زراعت و آبیاری در افغانستان صورت گیرد. هیئت چینایی گفته که پیشنهادهای رئیس جمهور افغانستان را بررسی میکند و در زمان ممکن روی برخی پروژه ها در این کشور سرمایه گذاری خواهد کرد. در این میان خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید معادن کشور کاملا دست ناخورده باقی ماندند و نیاز به سرمایه گذاری دارند. آقای الکوزای در صحبت با رادیو آزادی اظهارات رئیس جمهور غنی را تایید کرد، اما گفت که موانع زیاد فراراه سرمایه گذاری در عرصه منابع طبیعی افغانستان وجود دارد.
چالش های زیادی وجود دارد. معاونترین چالش، چالش امنیتی هستند و از علاوه از مسئله امنیتی موضوع فساد و قوانین سختگیر هستند در افغانستان. قوانینی که در رابطه با سرمایه گذاری وضع شده در افغانستان یا از نظر اتاق تجارت بسیار سخت هستند.
معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان همچنان نبود زیربنا، سرک های معیاری و کمبود و نبود برق را در عرصه سرمایه گذاری در افغانستان از موانع دیگر می داند. رئیس جمهور غنی می گوید 33% افغانستان از منابع طبیعی پر است و ارزش مجموعی آن تا 1 تریلیون یعنی 1,000 میلیارد دلار می رسد. بزرگترین پروژه‌ای که چین در افغانستان روی آن سرمایه گذاری کرده معدن مس عینک لوگر است. گفته می شود که چین تا حالا در این پروژه 2.8 میلیارد دلار مصرف کرده، اما در حال حاضر برخی مشکلات در پروژه مس عینک به میان آمده و کار آن متوقف است. تخمین می شود این معدن تا 240 میلیون تن مس و سنگ های مسدار داشته باشد که به این ترتیب دومین معدن بزرگ مس در جهان به حساب می آید. چین علاوه بر مس عینک در برخی چاهای نفت در شمال افغانستان سرمایه گذاری کرده، اما کارش تا حالا چشمگیر نبوده است. بزرگترین ذخیره طبیعی آهن افغانستان معدن حاجیگک است که تخمین می شود 1.8 میلیارد تن آهن داشته باشد. در حال حاضر هند قرارداد این پروژه را در دست دارد، اما کار بالای آن هم مانند پروژه مس عینک متوقف است. با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
به اساس یک سند محرم که به دست آژانس خبری اسوشیتد پرس رسیده، اگر ایران برنامه های هسته‌ایش را که می تواند منتج به تولید اسلحه اتمی گردد متوقف سازد، ایالات متحده و کشورهای دیگری که با ایران مذاکره می کنند آماده‌اند به ایران ریاکتورهای با تکنولوژی بلند و دیگر وسایل پیشرفته بدهند. زرغونه منگل در این مورد گزارش دارد که با هم بشنویم.
مسوده این سند که از جمله چندین سند فرعی است که زمیمه یک توافق اصلی خواهد شد، حاوی چندین جمله نشانی شده است که نشان می دهند تفاوت نظرها میان جوانب مذاکره کننده هنوز هم موجودند. همکاری های تکنیکی کمترین موضوع مورد بحث در مذاکرات جاری روی برنامه هسته‌ای ایران است و در حالی که کمتر از یک هفته به ضرب الاجل تعیین شده باقی مانده است، جاهای نشانی شده در مسوده توافقنامه نشان می دهند که جوانب هنوز هم روی بعض نکات توافق ندارند. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، در حالی که ضرب الاجل 30 جون که برای رسیدن به یک توافق نهایی تعیین شده است در حال نزدیک شدن است، آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران دیروز منجمد شدن درازمدت تحقیقات هسته‌ای ایران را رد نموده و از منع دیدار مفتشین بین المللی از محلات نظامی ایران حمایت کرد. خامنه ای در این بیاناتش که در تلویزیون دولتی ایران نشر شد همچنان گفت ایران تنها توافق را امضا خواهد کرد که بر اساس آن تمام تحریمات موجود بر این کشور از میان برداشته شوند.
نمیشه بگن شما راکتور عراق رو، آب سنگین عراق رو خراب بکنید، سانتریفیوژ ها رو به این تعداد کاهش بدید، این کارا رو بکنید، این کارا رو بکنید، بعد که کردید بعد اون وقت آژانس بیاد شهادت بدهد، گواهی کند که شما راست میگید، این کارا رو انجام دادید، بعد ما تحریم ها رو برداریم. نه، این ما مطلقاً قبول نداریم.
این بیانات خامنه ای نشانه آن است که جمهوری اسلامی ایران قبل از رسیدن به یک توافق موقف جدی‌تر را اختیار کرد. است. غرب دائم چشم انداز در دسترس گذاشتن تکنولوژی هسته‌ای صلح‌آمیز به ایران را در سر داشته است تا آن کشور را از دستیابی به اسلحه اتمی باز دارد، ولی اندازه این کمک حال در مسوده سند درج شده است که شاید منتقدین را در کنگره آمریکا چندان خوش نسازد که میگویند واشنگتن در مذاکرات با ایران به طور کافی ملایمت نشان داده است. ایران از تلاش دستیابی به اسلحه اتمی انکار می کند، ولی آماده است در بدل کاهش تحریمات موجود و از دست دادن میلیاردها دلار انحطاف پذیری های از خود نشان دهد. امریکا و شرکایش در مذاکرات بر علاوه این که خواهان محدود شدن توانایی های ایران به درجه اند که تا 10 سال دیگر به بم اتم دست نیابد، امیدواری این هم هستند که هر فرصت را محو کنند که ایران بعد از ختم میعاد این موافقتنامه هم توانایی تولید سلاح هسته‌ای را نداشته باشد.
رنگ های
زندگی
پوهان دکتر محمد حسین یمین، استاد دانشگاه کابل، دانشکده زبان و ادبیات فارسی دری هستم.
استاد محترم، قسمی که ما در بعض مجلات و یا در برخی کتاب ها نوشته های فولکلور از شما دیدیم، میخواستیم درباره پیشینه فولکلور بفهمیم که در افغانستان چقدر پیشینه داره.
فولکلور خودش دانش مردمی است، معنا میتا، و البته این یک بخش بسیار بزرگ فرهنگ یک کشور را تشکیل کرده. ما در افغانستان اگر بگوییم امو قدری که تاریخ فرهنگ افغانستان که او ثبت شده و معلوم است بسیار دور و دراز است. میتونیم بگوییم از امو 5000 سال پیش مراسم و عادات و عنعنات و میله ها و مسائل زندگی، مسائل عروسی، تمام از این منشه میگیره باز فولکلور آریایی ها که در گذشته ها اینا ادبیات بسیار وسیع داشتن.
ما میشه که عمدترین بخشای ازی که تا حالا هم در اذهان مردم است و مردم یعنی تا حالا زیادتر از امو میبینیم پیروی میکنن و یا در هر جای نکته های از فولکلور عوام یاد میشه، کدام بخش ها است؟
البته در ابتدا فولکلور یکی بخش عمومی فولکلور است که تمام عادات، رسوم، عنعنات میباشه و جریان داره و ادامه پیدا میکنه و با او مردم علاقمند هستند. او مسائل کلی فولکلوری است. یکی در مسائل فولکلوری یک بخش عمده از ادبیات شفاهی است.
بسیاری از مردم ما علاقمند بخش های مختلف فولکلور هستند در افغانستان. در مورد ارزش همین فولکلور چی میگین؟
در کل فولکلور خیلی ارزش بزرگ داره. به اندازه چی داره که ما فرهنگ میگوییم، نه؟ این فرهنگ احتوا میکنه تمام پدیده های مادی، معنوی، عقلانی، ذهنی یک جامعه را احتوا میکنه. اینالی این فرهنگ داشته های مادی و معنوی یک جامعه است.
صحبتتون یک جهان تشکر است.
شنوندگان گرامی، در همین جامعه رسیم